له بیا زادی رادیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما ودا زادی رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
زادی رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیز مش رغله ازادي رادیو اوري په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنه له دلیل پرته رد کړې ده. دوی ازادي رادیو ته ویل اړ دي چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا غوښتنې په خاطر نورې پیسې ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي پاکستاني حکومت په وروستیو کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې له امله یې دوی د پولیسو د نیولو او ځولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ویزو د غوښتنې په ځواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلې غوښتنلیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبریاله یاسمین نبیزاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته تللی وایي په تیرو دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوې. هغه چې د خپلې کورنۍ له 15 نورو غړو سره په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي په دې اړه سخت اندېښمنه ده. وایي د ویزې د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خود ما 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، اما ویزا به دست ما نیامده. ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزای خود اپلای میکنن بر از اینا ویزا بدن.
نوموړي اندېښنه لري چې که د دې په څیر د نورو ګواښ سره مخ افغان کیس لرونکو ویزې هم تمدید نشي دوی به د پولیسو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورټ له ګواښ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیس لرونکو چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته شکایت لري. وایي تازه د ده او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنې رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده، نو هغه زمونږ پیسې هم هسې بس لاړې ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس که بلې ویزې ته اپلای کوو دغه بیلې پیسې غواړي او هغه به هم د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا هغه ریجکټ شي، نو موږ په دې بیکارۍ او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
په دې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنې ردیږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه کمی ویزا
را تیرو 15 یورو په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنې ردوي، په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیایی ویزې. دا یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنو رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزې ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیری دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره یې د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابیلو حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزه لرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هرو شپږو میاشتو وروسته د یوې میاشتې لپاره غځوله، خو له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درولی او پر ځای یې له دې هیواده د بی اسناد افغانانو د جبري ډیپورټ پروسه تیزه کړې. ډیری دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې مانی وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو د نجونو پس زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللي وایي اوس له دې ځایه هم د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل خبرداري عملی کړ چې ویلی و چې د روسیې د تیلو پیرودلو په خاطر به پر نږدې ټولو هندي توکو 50% تعرفه ولګوي. د اگست 28 نیټې اعلان هندي صادرونکي په نړۍ کې د تعرفې له لوړو نرخونو سره مخامخ کړل. د دې اقدام په نتیجه کې له هند سره د امریکا ستراتیژیکي اړیکې د خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. هند په سیمه کې د واشنگتن له قوي شریکانو څخه دی او هند هغه هیواد دی چې د متحده ایالاتونو په درو کې دوهمه برخه لوی شرکتونه پکښې د باندې عملیات لري. سپینې ماڼۍ استدلال کړی چې له روسیه څخه د هند تیلو اخیستل په غیر مستقیم ډول د اوکراین پر وړاندې د روسیه د جګړې تمویل دی. په عین حال کې لوړ پوړي هندي چارواکي وایي چې دوی له روسیې سره د سوداګریزو اړیکو په خاطر په غیر عادلانه توګه هدف ګرځېدلي او دا فشار کولای سي دوی اړ کړي چې له پیکینګ او مسکو سره له نږدې کار وکړي. هند د روسیې د سمندري خامو تیلو تر ټولو لوی پیرودونکی هیواد دی او د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل راهیسې د روسیې د تیلو د لوی پیرودونکو په توګه تر چین وروسته یا لومړی مقام لري او یا هم دوهم. د 50% تعرفې نرخ چې نیمایي له روسیې څخه د تیلو د پیرودلو لپاره د سزا په توګه وضع سوی ویل کېږي چې د هند اقتصاد ته به هم زیان ورسوي. هند د امریکا تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او د ټکنالوژۍ امریکایي شرکتونه د تولیداتو لپاره په پراخه کچه له چین څخه هند ته د کډه کېدو په حال کې دي. پر هند فشار تر هغه وروسته لا زیات سو چې په جولای میاشت کې امریکا پر دغه هیواد 50% تعرفه وضع کړه. له هغه وروسته هند له روسیې څخه د تیلو پیرودل بند نه کړل او صدر اعظم نارندر مودی له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې کورني تیل وپیري. د امریکا د فشارونو پر وړاندې نوې ډیلي مسکو ته مخ ور اړولی دی چې د هر وخت ملګری یې بولي. روسیا او هند له سړې جګړې راهیسې سیاسي او پوځي اړیکې سره لري. د هند د بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر روانه میاشت مسکو ته سفر وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ټاکل سوی د پوتین د روان کال په پای کې هند ته سفر وکړي. ټاکل سوی د مودی هم په 2 کلونو کې چین ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې پیکینګ او نوې ډیلی په 2006 کال کې د هیمالیا په غرونو تر مرګونو سرحدي نښتو وروسته د اړیکو د بیا رغولو هڅه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لسګونو مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د یونامه مرستیال دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز ته تللی دی او د لیدو پر مهال یې د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پروان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته سوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه د پلازمېنې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولورا ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یونامه ویلي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د دې ناروغۍ 4 مثبتې پیښې ثبت شوي. د یونامه مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 15مه د دغه استازولۍ په اکسپان خپور شوې ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ الصحې سیستم نشتوالی د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د کولرا وبا 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید دی نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوي. دغه سازمان د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوي. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تېرې جولای میاشت راهیسې په دغو 2 ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې 1000 مشکوکې پیښې ثبت شوي چې ډېری ناروغان ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولورا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسېدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له 4 ورځو راهیسې په کولورا اخته شوی دی.
راپورونه چې د کولرا په باره کې خپاره شوي د دقیق دي، لکه چې زما یاد دی 4 ورځې مخکې مریض شوله، کله مې د دایې لپاره شفخانې ته بوتله، ویل چې د دې کولرا دی او د وجود اوبه کمې شوي دي او اوس هم لګیا یو چې تداوي وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوې. د محمود راقي خاري اوسېدونکي محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات بیمار
ماته نوم نه راځي، خو نسناستي او اسهالات تو باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل له تیرو 4 ورځو راهیسې اسهال یم. هر څه چې فلاجیل
او نور درمل خورم نه خکېږم. په کور کې هم ټول په دې ناروغۍ اخته دي. بیرونم چې له چا پوښتنه کوي وضعیت یې خراب دی.
کولرا یو ساري ناروغي ده چې د روغتیا پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال له امله رامنځته کېږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کېږي، خو که په وخت درملنه ونه شي د بدن د اوبو او مالګې د کمېدلو له امله یې د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي افغانستان، پاکستان او یمن په نړۍ کې دغو هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډېرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري له پیل د افغانستان په 319 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمېدو ناروغیو له 100 ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې چې 90% کې مېرمنې او 50% کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغیو یا ډیهایډریشن له امله د 500 کسان لینا هم راپور شوی ده.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ده. د خوست یو شمېر اوسېدونکي ښوونکي او زده کوونکي په دې ولایت کې د هغو اویا ښوونځیو د ودانیو د بشپړولو غوښتنه کوي چې کارونه یې څه باندې 4 کلونو راهیسې نیمګړې پاتې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د خصوص دن کې خون کې او زده کون کې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو همدارنګه اړوند لري او نګ دې سیمو کې د اویا بابا هغو خوانځیو د نیمګړو چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله کارونه نیمګړي پاتې شوي دي. د یاد ودانیو له جملې و هم د صبری او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د مدخیل سیمې د ګل یونس په نوم د نجونو د لمړني خوانځي نیمګړی ودانی ده چې زده کوونکي ورڅخه اله د سیوري ګټه اخلي. د یاد خوانځي دوه تنه ښوونکو نور شباز خان او میراجان مشال راډیو ته وویل
مکه مو هیڅ نشته، نه مو کړکۍ شته، نه مو پلستر شته، نه مو کانکریټ شته، نه مو اورک چردیولی شته چې هغه کې په چردیولی شته نه برمشته. دا مونږ د خپل دی اورې دی پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړه دا شګه مونږ کې وچوال نه را کان کرا کو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چینل لري په تکلیف سره مخ مخ یو بعد یې سره تل کې دی مونږ ته ارسي دا ورسای ک مونږ لرا داري مونږ لرا لای اندای بو په پزات کې وا او بل تر تعمیر مو وخت چې ټول رنگ وروشت ټول خراب دا.
په ورته توګه د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل ښوونځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې ښوونځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت ښوونځی رخصتیږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد ښوونځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نبید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي، د څو ماشومان او محصلینو کولی شي زده کړې وکړي، ځکه بارانونه دي په ډېر مشکلات بارانونه پېښېږي، نور مشکلات وي، ماشومان نشي کولی شي زده کړې وکړي.
موږ دوه نن ته نو سو څنګه ته تکلیف موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته څنګه تعمیر سره ده آتا حال کې موږ چې تعمیر ته شو نو به تاسو نه شي ګرنه باچو ګرمه نه باچو.
د خوست د عامو اوسېدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د ښوونځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست یو اوسېدونکي نصیب وویل
خوست کې ډېر مکتبونه دي چې هغه نیمګړي پاتې دي، بعض رنګونه پاتې دي، بعضې کړکۍ پاتې دي، بعضې د موږ کنده تور پاتې شوي دي. کدا ټوله پر راشي نو شاګردونه ته به یوه آرامه فضا وي دي درسې پوره، ځکه چې څومره فضا آرامه وي دومره ښه درس زده کوه شي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو او یو ښوونځیو د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوي تر اوسه دوی ته نه دي تسلیم شوي او نیمګړي پاتې دي. د خوست د پوهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرار برنامې د ولسي تړونکو چوکاټ کې جوړ شوی و. د هغوی بعضې اویا فیصده اویا سلنه کور هم شوی دی، د بعضو اتیا سلنه کور هم شوی دی. د موضوع موږ ته مشرانو سره رسولې دي، انشاءالله مشرانو په راتلونکي کې خپله پرېکړه په دوی باندې.
یاد دیوی په خوست کې شاوخوا 3,00,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي، خو د نور افغانستان په شان دلته هم له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي. بیا
ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چورت فورت د شزو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو د دیونی خبرونه ته خراغلی. نن په دې خبرې کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري، او کچیرې ښځو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلی سي. له موږ سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقونو په برخه کې فعاله حدیقه. په پیل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاون باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شریعي لحاظ نه هم لومړی برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاون یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاون یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم اوسي. د دې تر څنګ په دویم برخې کولی شم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هره ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې اوسي، هغې سره باید د درناوی په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظ، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوقو باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو یو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره داسې ویلی شم چې ښځې حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوي البته برخې حق لري. چې ځینې مواردو کې موږ دې ته پام وکړو دا حقوق هم د دوی څخه سلب شوي دي، اخیستل شوي دي ډېری ځایونو کې، بل خصوص په لرې پرتو سیمو کې. بل حق د ښځو کېدلی شي زه وایم چې طلاق ده، هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي دې ته اړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغوی څخه، د ځینو فقهي مکاتبو په نظر که خاوند د هغې حقوق نشي پوره کولی، ښځه کولی شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې ځینې خپل حقوق ورته پرېښودي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې زه فکر کوم چې هغې باندې ډېره زیاته پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغېزمنه نه شي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نورو حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې ښځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمېر ښځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخوا کار کاوه، کور ته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونتو سره کیږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس ته ناست و، د دې ګټه یې خوړله. په دې خبرې راته وکړي څه مو لیدلي، څه مو اورېدلي.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ هغه کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي، له موږ او تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست و، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي، او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نه شي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي. کیږي او د دې ترڅنګ البته په خزو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوی دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نور زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کیږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوه ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباده مخته یوسي یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنه کې ځوان کوي دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې د حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې ما په خپل سترګو لیدلي، هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباده ولري. نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته یو بل یعنی مالی کومک د دوی د ښځې له خوانه ټول، اوس د دې مشکل سره ډېر زیات مخ دي چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي آن په دې حال کې چې موږ ټول پوهېږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورني چاپېریال باندې تاثیر کوي، په خپله مېرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لویه ستونزه ده چې زه فکر کوم منشا یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېره زیاته بد اغېزه لري، ځکه چې کله د پلار مور څخه د دوی دغه تاوتریخوالی شروع کېږي په ماشومانو بد اغېزه لري. کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهېږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډېر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنګ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري. دوی نه پوهېږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري، دوی نه پوهېږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنې څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغېزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کېږي، دوی استراب او سترس سره مخ کېږي آن په دې حال کې چې دوی خپله نه پوهېږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري، دوی خپله د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهېږي. مګر خلک دوی ته ګوري په هغه سې یو شي باندې تشخیص کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي، د دې ماشومانو ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري، یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا مېرمنې ته حق نه ورکول کېږي او دلته بیا خشونت منځته کېږي، کورنۍ تاوتریخوالی وي، دهلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کېږي؟
دې کې اساسي هغه د کورنۍ بلخصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي د دې ټول هغه تمرکز د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کېږي، هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کېږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضرورت د دوی پوره کېږي که نه پوره کېږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کېږي او نه حق د دې ورکول کېږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغېزه پر ماشومانو باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم همداسې مظلومه اوسېږي، دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څرنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او په راتلونکي کې هم د دې توان ونه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د مېرمنو حق حقوق ته قایل نه دي وخت نا وخت په کور کې جار او جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، په دې باندې پوهېږي چې زما حق څه دی، د مېرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسو موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافق یم ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري. اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغسې سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري، او د دې توان نه لري چې د خپلې ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپلې ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري او کولی شي اوس ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنې کې دا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالی توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ځان مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایو چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ور نه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو په مقابل کې، او همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ورنه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ اوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنه کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړی چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجهستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې د کاملا موافق یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادینه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه، یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی او کورنۍ چاته تعلیم نه ده کړی، ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دې خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمات وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
راځو برعکس اړخ ته، مثبت اړخ چیرو؟ که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه له خوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزښت قایل دی؟
دا واقعا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه ما لیدلې دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځینه او ته سبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغو کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار، یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته، یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبت نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوي کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي، پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغه کورنۍ کې نورې ښځې باندې د توانمندي لري چې وده وکړي، او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي، او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، کراسو دې ته خپله دغه میرمنې چې په کور کې د میړه له خوا د دې احترام نه کیږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو میرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ جګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي، او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي. او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي، او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي، د دوی حیثیت ته هېڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپلې هماغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بېرته هغوی ته څه ورکول کېږي، داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي. او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه وشي، هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنګشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړو چې دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپل حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې میرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تیریږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپل میرمنو ته وکړي، چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم تر مخه کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړې دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي. او د دې ترڅنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دې دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان خپلې مور ته احترام وکړي، یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري. ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې، بیا نو ښځه خو ټوله یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که میرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعا زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپل دا کس هم یو لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوانه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی میرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دا کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنیو په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
درن دوستانو،
اورېدونکو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو پاکله خبرې وشولې. او موږ سره میلمه وه په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه فرزه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
facebook.com/azadiradio.
بغور یارا رنگا میں گورا اس میں وہ قاضی دننا او بغورا وہ بغور یارا رنگا میں گورا اس میں وہ قاضی دننا او بغورا اس میں وہ قاضی دننا او بغورا زمازر دے کندہ او کندو دے و بے غورا و بے غورا یارا پوہار کندو کے عاشق دل کڑے دینا و بے غورا و بے غورا یارا رنگا میں گورا اس میں وہ قاضی دننا و بے غورا
سبا باغستر گجاڑی و بے غورا سبا باغستر گجاڑی و بے غورا و بے غورا یارا پکوم سرگو چنن کے گدی دانونا و بے غورا و بے غورا یارا میں وہ کدی دنونا و بے غورا و بے غورا یارا رنگ کام گورا اس میں وہ کدی دنونا و بے غورا اس میں وہ کدی دنونا و بے غورا اس میں وہ کدی دنونا و بے غورا